سلور پجیش پی احمد شیبریم دا ساجی ردو دا دی سات پخ پرونه که ستاسو کور با تخنیکی چاری شفیقه یار مختوری شی چاری ورانی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه اوریدل شي چې داسې ویل کیږي چې طالبان شایي اوربند ته غاړه کیږدي، خو کابل وایي په کور دننه د سولې په اړه اجماع کمزوری ده چې د پیاوړي کېدو هڅې کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې عصمت څاروان خبرونه اوروي.
افغان چارواکي وایي د کابل پروان په لویه لاره کې دوه پخواني جهادي قمندانان وژل شوي. د قزاقستان د هوای شرکت یوه الوتکه لویدلې او لږ تر لږه 12 تنه پکې مړه شوي دي. او په ایران کې زلزلې د دغه هیواد هغه برخې لړزولي چې د دغه هیواد اتومي تاسیسات پکې موقعیت لري. د خبرونو تفصیل: نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل 40مې کالیزې سره برابره ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویلي دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شوې چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووځي. د 1950 لمریز کال په دې ورځ د شوروي پوځونو پر افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان د همغه وخت ولسمشر حافظ الله امین یې وباشه او پر ځای ببرک کارمل واکمن کړ. کارمل په یوه وینا کې چې د مسکو او تاشکند له رادیوګانو خپره شو وویل چې ګوند دولت مشر په توګه ټاکلی دی.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل نږدې 10 کاله دوام وکړ او شاوخوا 2 میلیونه افغانان او 15 زره شوروي پوځیان په نتیجه کې ووژل شول. د بادغیس امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یوه مدرسه کې پر یوې ماشوم نجلۍ د جنسي تجاوز په تورې 18 تنه نیولي دي. د بادغیس امنیت آمر شیر آقا علي کوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې له والي څارنوالانو او د ښځو د چارو د رئیس په ګډون د پیښې ځای ته لاړل او 18 تنه یې ونیول.
په تعداد 18 نفر عموم طالب العلمایي کې مونږ درس میخوندم
دی وی موج د انجلی د کورنۍ د ادعا پر اساس 18 تنه طالبان چې حمل ته درس وایي ونیول او امنیه قمندانۍ ته مو راوستل. ویل کیږي دا پیښه پرون د بادغیس مرکز قلعه ناو په امام عاصم مدرسه کې شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویندوی او غړي شکر الله مشکور هم پیښه تایید کړه. ویل چې د دې پیښې له خبرېدو وروسته د هغې په اړه څېړنې پیل کړې دي. ده د افغانستان له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د دې پیښې په وړاندې له سستۍ کار وانخلي او مجرم یا مجرمانو ته داسې سزا ورکړي چې د نورو لپاره عبرت شي. سیمه ایز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دلاقا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 12:30 بجې د ماشین آ په سیمه کې طالبانو د دې دوه جهادي قمندانانو پر موټر ډزې کړي چې پکې دواړه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. د کاپیسا د پولیسو ویندوی عبدالشایق شورش دا خبر تایید کړ او د وژل شویو قمندانانو نمونه عبدالمعروف او میراج الدین یاد کړل چې د کاپیسا د حصه اول ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د شورش په وینا عبدالمعروف د سیمه ایزو پولیسو غړیتوب هم درلود. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو شمېر ایرانیانو چې خپلوان یې د دغه هیواد د عقرب د میاشتې د وروستیو په اعتراضونو کې وژل شوي وو نن د خپلو عزیزانو د 40مې په مناسبت د ایران په یو شمېر ښارونو کې راغونډ شول. په داسې حال کې چې د ایران حکومت سخت امنیتي تدابیر غوره کړي او په یو شمېر سیمو کې انټرنیټ پرچاو کړی، ویر کوونکي په کراج، اصفهان، بهبهان او څو نورو ښارونو کې د خپلو عزیزانو د 40مې مراسم ولمنځل. راپورونه وایي چې یو شمېر کسان د کرج په هغه هدیره کې نیول شوي چې د عقرب د میاشتې یو تر ټولو مطرح قرباني پکې خاورو ته سپارل شوی دی. له بلې خوا یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15 درجې و د ایران د بوشهر اتومي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړزولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی دی. د امریکا د جیولوجیکي سروې مرکز دا زلزله متوسطه بللې خو ویلي دي چې کېدای شي د پاموړ زیانې پیش کړی وي. او په قزاقستان کې د بیک ایر هوایی شرکت یو الوتکه ل 15 نیوی سپرله یو 15 تنو عملی سره ل الوتنې وروسته د الماتی هوایی ډګر ته نږدې لوېدلې ده. د قزاقستان د ملکی هوایی چلند کمیټې ویلي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمېر 9 تنه ښودلی و. چارواکي همداراز وایي لږ تر لږه 16 کسان له پیښې وروسته روغتون ته رسول شوي. د دوی په منځ کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. چارواکو په الوتکه که د سپرو کسانو لست هم خپور کړی دی. د هوایی چلند اداروی د الوتکې د پورته کېدو په مهال ارتفاع له لاسه ورکړه او مخکې له دې چې له یوې دوه پولیسي ودانۍ سره ولګېږي پر یو کانکریټي دیوال ورغله. تر اوسه دا نه ده روښانه چې په ودانۍ کې هم څوک مړ یا ژوبل شوي او که نه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:16 نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان حکومت له طالبانو سره پر اوربند ټینګار وکړ. داسې ویل کېږي چې ښایي طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. دا مسله مې د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل څخه پوښتلې.
ځینې مشران سیاسي مشران تر فشار لاندې دي خو دوی له دې نه هم ویره لري چې دا فشار زیات دي، ممکن د دوی په داخل کې صفوفو کې طرز وخت شي.
نن د جدي شپږمه ده. 40 کاله مخکې په دې ورځ شوروي ځواکونو د وخت ولسمشر حفیظ الله امین پر ضد کودتا وکړه. د همدې ورځې په اړه به په تفصیل واورئ.
د جدي شپږمه د 1963 کال د وخت شوروي اتحاد سره سرو لسکرو په افغانستان باندې یرغل وکړي. دا افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه.
په جګړه ځپلې هلمند کې کتابونه ټولیږي.
تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم ښه په چټکۍ سره روان دی.
دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو او یو شمېر نور مطالب تر 15 بجو له ازادي راډیو اوریدلی شئ. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې پر مذاکراتو او اممهاله اوربند ټینګار وکړ. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن په کابل کې وویل د سولې په اړه په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ واحد دریس موجود نه دی. له دې سره د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې خبرې باید د افغان دولت په مالکیت وشي. نور حال له کابله فیروزه عزیزی درکوي.
اوس چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د خبرو دمه نیول شوې، افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې طالبان دې له دوی سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ د مطلب بیک د مړینې اتمې کلیزې لپاره ناسته کې وویل چې طالبان باید ډېر ژر له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي.
ما از جانب حکومت افغانستان تاکید داریم چې اولا باید مذاکرات سول
موږ د افغانستان د حکومت له لورې ټینګار کوو چې لومړی باید د افغانانو په مالکیت او د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت په محوریت مذاکرات پیل شي. دویم دا چې هممهاله د اوربند هم وشي، خو له بده مرغه په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ د سولې په اړه واحد نظر موجود نه دی او ورځ تر بلې اختلافونو او جنجالونو ته لمن وهل کیږي.
خغلی دانش وایی لا هم ډاډه نه دي چې د ترهګرۍ ملاتړي به په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته اجازه ورکړي که نه. نوموړی ټینګار کوي چې له 40 کلنې جګړې وروسته اوس سولې ته زمینه برابر شوې او دوی ترې هرکلی کوي. له دې سره په دې ناسته کې بل ګډونوال د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغان حکومت سره د خبرو پرته د سولې مذاکرات به کوم ځای ونه نیسي.
اگر فرصت دې دې راستا پیش بیا باید از اون فرصت استفاده شود.
که د سولې په برخه کې کوم فرصت رامنځته کیږي باید ترې ګټه واخیستل شي. د جګړې په دوام کې به موږ زیات فرصتونه له لاسه ورکړو. طالبان په جګړې نشي بریالي کېدای. که کومه خبره یا نظر او یا هم له افغانانو سره د امن په فضا کې د ژوند هیله لري، لارې د خلکو له استازو سره خبرې دي. خو که چیرې دا نافي کېږي چې په مذاکراتو کې د حکومت استازی نه وي او له حکومت سره خبرې نه کېږي، دا خبرې به هیڅ ځای ونه نیسي.
اروپایی بحث صحبت نمی کنیم و کار به جایی نمی رساند.
پیاد ورستایو که د امریکایان و طالبان و ترمنز د اوربان پاره زینو رسنه و د سرچینو له قوله راپور نخبر کړي چې د طالبان د شورا زیات سلنغړو له امریکا سره اوربان منلای. دا مهال د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبان ترمنز تر لسم پړاو خبرو اترو د منول شوی او د طالبان یو پلاوی پاکستان ته د دغو دوه لور ترمنز د اوربان پټړاو د سلام مشورو لپاره تللای. له دې سره افغان پوزي کارپو عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا او طالبان ترمنز به د هوکړې لمخې اوربان وشي، خو طالبان باید له افغان لوري سره هم د مذاکراتو د پیل لپاره اوربان وکړي.
طبیعي خبر ده چې د سند په امضا کې طالب او امریکایي سره امضا کې هغه اوربان به نافذ شي، خو دلته غوښتنه دا ده چې د افغان لورو یا بین الافغانی مذاکرات یا خبرو دپاره هم که اوربان وي یوه نیکه فضا به رامنځته
کړي. هڅه مو کړه د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ د اوربان په اړه له طالب ویاندویانو معلومات واخلو، خو د دغې ډلې دواړو ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په استول شویو پیغامونو کې ویلي چې تر دې دمه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او پاکستان ته په قطر کې د سیاسي دفتر تر لیکل شوي پلاوي رسنېدو وروسته به معلومات شریک کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د سره پورنه خبر شوې دي چې شای طالبان اوربند وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر استازیو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی یو پلاوی لخپل مشرانو سره د کتلو لپاره تللی دی چې کله راوګرځي د سولې د خبرو په ارتباط به خپل نظر بیا څرګند کړي. د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیل دا موضوعات له نږدې څاري. د ده نظر می اخیستی چې د طالبانو د اوربند څومره امکانات شته؟
خبرې د ډېرې اوږدې مودې راهیسې روانې دي. طالبان د امریکایانو سره د مذاکراتو په لړ کې اوربان ته هم غاړه کېږدي، خو تر اوسه لا معلومه نه ده. لکه څنګه چې تاسو وویلې، د دوی هیئت پاکستان کې یا په دې اصل هغه خپلو مشرانو سره کتنات ورکړی که نه ده ورکړی، ځکه اوربان سره د طالبانو چتمتده، ځکه دلته ضد نفیس نور ګزارشونه هم اورېدل کېږي چې مثلا د خشونت کموالی یا دی د خشونت کموالی باید په څه طریقه یې آیا اوربان به دوامداره پاتې کېږي نه پاتې کېږي، په دې اړه باندې تر اوسه معلومات نشته. ده او دغه عامه ذهنیت داسې ده چې د طالبانو تېره تجربه ته پام داسې فکر کوي چې دوی به په اسانۍ اوربان ته غاړه کېنږدي، او که اوربان ته غاړه کېږدي نو دا د افغانستان خلکو ته ټول ته یو ښه زیره ده، ځکه دوی نور د جنګ د دواري دوام له بهانه نه لري، نو له دغې ویرې نه به سخت وي چې خپلو پښو ته قناعت ورکړی شي.
خلیل صاحب، تاسو وایئ چې طالبان شایي اوربان ته غاړه کې نږدې، بل لور ته چې د ازادي راډیو راپورونو ته ګورو، اکثر افغانان په دې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې اوربان وشي، که په کلیو بانډو کې دي که په ښارونو کې دي. نو طالبان یو ډول تر فشار لاندې نه دي، بل لور ته امریکایي هیئت هم له دوی غواړي چې اوربان وکړي.
بالکل فشار لاندې دي، مشران سیاسي مشران تر فشار لاندې دي، خو دوی له دې نه هم ویره لري چې دا فشار زیات شي، ممکن د دوی په داخل کې صفوفو کې درز وخت چې او یو ډله بله ډله دې شرایط ونه مني او دا موضوع ورته روښانه نه وي، یا ځینې هغه ډلې څومره وډله چې هغه ډېر سخت دریزه ډلې دي، یادېږي چې هغه قوي افراطي افکار لري، نو د هغو سره به دوی چلند څنګه وي او دا څنګه ممکنه ده. نو په دې خاطر باندې خلک یا په مجموع کې هغه تاثر لري چې شاید دا هم دوام ونه کړي، دا خبرې لکه مخکې چې څو ځلې مات شوي دي.
بل ورته د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش په کابل کې ویلي دي چې د سولې په برخه کې د افغانستان دننه دریز یو نه دی. دی وایي چې په دې برخه کې به حکومت هڅې وکړي چې دا دریز سره نږدې کړي او سره یوي کړي. که د انتخاباتو ستونزې ته ګورو او هغه ته وکتل شي، آیا ممکنه دی چې د افغان سیاستوالو دریز په داخل کې سره یو شي د سولې په برخه کې؟
په دې اړه باندې حکومت باید هڅه وکړي، تلاش وکړي چې دغه درې سره اندازې پورې یو کړي، او دا هڅه او تلاش یې کړی ده. مسله دا ده چې اصل کې بحث د بین الافغاني مذاکراتو د مفهوم او د دولت په نمایندګۍ باندې نمایندګي ده، هغه ځای ځایګی ده د حکومت. نو په دغه باندې حکومت شتونه کولی شي چې زیات نه زیات کشر او د خپل نمایندګي کولای شي، او دا قناعت ورکړي چې تاسو نمایندګي دلته کېږي په دې مذاکراتو کې، د میز یو څنګ ته د افغانستان حکومت ناست وي، بلې غاړې ته به طالبان. نو چې لوري معلوم شي سره، نو که دا معلوم نه وي مشخص دو طرف نوی نو سود نشی درلای.
خلیل سبکور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په کجکی کې ورسله 500 کلونو یو پل جوړ شوی دی. زموږ خبريال الیاس دای کجکی ته تللی راپور راکوي.
دا ورستله کلونو د کجکی پتنګي کې د خوشحالي چک چکی دی. د هلمند او کندهار د والیانو پښتون کې د کجکی پتنګي کې د ولوی پلکار بشپړ شو. دا د تیرو لسګونو کلون راځي د کجکی پتنګي کې د ولوی پلکار تمام دی. پخوا دلته د لرګو یو پل چې 50 کال وړاندې واز د تورز د پاره جوړ شوی وو تر اوسه کارول کېدی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د پل پر سر د پټي د پرکولو پر مهال رسنیو ته وویل د ترکی واویا کمپنۍ د مشر په شخصي لګښت جوړ شوی پل به 50 کال د کار ورکولو وړتیا ولري.
زمنګ د ولسونو او زمنګ د خلکو پیشنهاد دا و چې یو پل د مونږ ته جوړ شي. دا پل مونږه دولتي طریقه غوښتم چې جوړ کو، خو بیا دوی یو وعده را سره وکړه چې مونږ به دا پل جوړ کو. چې عملا تاسو دا پل ګوري یو سلو شل متره طول دی او ښه پاخه اساسي جوړ شوی. د دوی د انجینرانو دخلې نه چې د 500 کالو شاوخوا ګارانټي لري.
د کجکی تنګی چې د برېښنا د تولید یوه لویه فابریکا او د اوبو ستره ذخیره پکې ده د کلون رئیس د طالبان لخوا محاصره دی. دلته هر ډول اکمالات د هوا د لارې کېږي، خو دا پل چې د کجکی زمینداور او دغه راز غور او بادغیس ولایتونه د هلمند د لارې د جنوبي او مرکزي افغانستان سره نښلوي ځکه جوړ شو چې وسلوالو کجکی ته د ګریشک او سنگین د پخوانی غزیدلې لارې په واسطه د هغه مواد وړل منع کړي وو چې د کجکی د برېښنا د رغولو قراردادي کمپنۍ ورته اړتیا لري. اوس به کجکی ته د کندهار پر غورک ولسوالۍ د زمینداور د لارې د یادې کمپنۍ مواد د دغه پله په واسطه تنګي ته چې د فابریکې د رغولو کارونو پکې روان دي انتقالېږي. د کجکی خلک هم د دې پله په جوړولو خوشحاله دي. کونو مشر حاجی صالح محمد راته وویل د دې پله تر جوړولو وروسته به ډیر خلک له دې لارې خپل اموال هم شمالي او هم جنوبي سیمې ته انتقال کړي.
هغه پل خو اوس ډیر خراب شوی دی. دا موټران هم نشي باندې تیرېدلای. درون موټر خو بېخي نشلای. دا لنجر او دا سپک موټران باندې تیری هغه هم خالي د بار بنې وسره. نو دا پل زموږ ډیر په ګټه تمام شوی دی. د دوی کور ودان چې دا پل راته جوړ کړي.
سره لدی چې په کجکی کې د برېښنا د تولید د دوهمې فابریکې د جوړولو کارونه د ترکی واویا کمپنۍ لخوا په سرعت پر مخ روان دي، دغه پل هم د همدې کمپنۍ د مشر لخوا د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت چې ویل کېږي د خپل شخصي لګښت څخه ورکړی دي جوړ شوی دی. د کمپنۍ مشر یاد پل د خپل پلار ایتیم جیلیو په نوم د هلمند او کجکی خلکو ته ډالۍ کړی دی.
په کجکی کې نوی پل جوړ شو. د کونړ پر نورګل ولسوالۍ کې نوی پل ړنګ شو، خو خلکو خپل ستونزه موقتی حل کړې ده. روح الله انوري راپور لري.
دا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اړوند زیړی بابا د وران شوی پل د پاسه د جوړې شوی کیبلی زنګو आवाज دی. دغه پل د پیرټیا ولایتي بیرغونې ډلې په مالی مرسته چې شاوخوا 2,000,000 امریکایي ډالر کې د رغول شوی. خلک وایي د پل جوړېدو ته ډیر خوښو، خو د دوی په خبره چې رغول شوی پل یو کال هم مقاومتونه کړ او په اوبو کې د یوې ستنې ډوبېدو سره پملامات او سین کې پریوت. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو وی له کوم ورځې چې پل ویجاړ شوه له هغه وروسته ستونزو سره مخ دي. د پل پر سر د خپل ستونزو د حل لپاره کیبلی زنګو جوړ کړي. عبد الله ازادي رادیو ته وویل
چې خلک پانتون ته سر کې ریش دا زنګو یا نه پانتون تم دی نه وخت دی او د دشپی مرستیا شي بیا د خلک ډیر مشکلات سره دي. یو کال مقاومتونه کو چې خلک په کراوډي سوچ کوي چې زبستر رقم اوس دینه ولېګم کو اوړم با.
د وران شوی پل سره شاوخوا 1500 متر واټن کې خلکو د لرګي کښتۍ جوړې کړې. د دوی په خبره چې پر پل به یې په موټرو کې تګ راتګ کولو، خو اوس دوی د ځانون ترڅنګ په کښتیو کې پر سیند موټرې پورې باسي. لال مرجان وایي
موټر راړو 500 افغانۍ نه کېږي. یو نفر چې همداسې وي لس افغانۍ تن اخیستل کیږي. مخکې خو چې دی په هغه پل باندې به مونږ چې پورې وتلو نو زیات نه زیات دوه منټه وخت اخیستل و، چې په همدې باندې را پورې وځو خامخا په دې باندې لس پنځلس منټه وخت اخیستل کیږي، ځکه چې سوالۍ اوچته کیږي. په دې باندې خو چې دی مونږ نوي پیسه به یې راغه، ځکه چې دغه کیبل دی دغه پړې دی دغه وشکېدلو نو دغه مخه نیوی نه کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې له حکومت یې د پل بیا رغولو دپاره ډېرې غوښتنې وکړي، په دې هیله و چې پل به جوړ شي، خو اوږد انتظار او حکومت پورې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې. حکومتي مسؤلین هم مني چې پل د اوبو زیاتوالي له امله پرېوتې. د خلکو شته ستونزې مرکزی حکومت سره شریکی کړي او د پل بیا رغولو ژمنې هم ورسره شوې دي. د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال آزادی راډیو ته وویل
وزیر صاحب مالی راغی، سرجان صاحب راغی، وزیر دفاع ادامې، معین دفاع ادامې، دا ټول راغلي دي. موږ دا شریک کړی ده چې موږ ته اطمینان راغی چې دا پل به په دوه لاینه جوړېږي او د دې نوم هم کېږو چې دا به د سید جمال الدین افغان په نوم دا پل وي، ځکه دوی د کاري او کلي سره نږدې ده. تېره شپه هم ما د سرجان صاحب خبرې وکړې چې هغه تا چې وعده کړې ده د پل په ارتباط هغې چې بودیجه انشاءالله په نښه شوې ده، انشاءالله کار به شروع.
د یادونې وړ ده چې د ولایتي بیا رغونې د امریکایي ډلې او د هغه هیواد د پوز په مرسته د کونړ پر سیند شپږ پاخه او اساسي پلونه رغول شوي. په دغو پلونو کې د زیړی بابا پل هم شامل دی چې د کار پیل په 2008 کال کې شوی و او د یو کال په موده کې یې چارې بشپړ شوي، چې په وسیله د کونړ جلال آباد عمومي سړک سره د سیند بلې غاړې ته د کاشکوټ، ګوریګ، صفدرګټ او نورې سیمې وتړل شوې. خو د خلکو په خبره چې د پل ویجاړېدو سره بیرته دغه وصل شوې سیمې یو له بل جلا او دوی ستونزو سره مخ شول.
ستاسو له پیغامونو
نومی خانم شکریا،
منگا د شورویان وخت کې زخمی شو، د شورویان د لاس دلته راغله سو زخپل پرچه می خوړل، د زخپل و د اعصاب می خراب ده، د لاس کې می تروسه پرچه بند ده. همدا د شورویان د لاس، همدا د شورویان د لاس کوم دلته ورکه سو د خیمو کې د ترپالانې منگا وسید نو بچیو کې نو شورویان بیا راځي. ما خپل لیور خسر می شهید شو په لخمان کې، په جامو قلا کې، او لیور می غریبه اوس یو لیور می مایب ده د شوروی په جنگ کې.
د ما نوم ده نسرین ګل. د منګه خو چې انقلاب او شوریان راغلي وو، انقلاب او شهیدان هم له لاسه ورکړل، بمبارونه په منګه باندې وسلو، تیارو بمبارو کو، ټانګونه راغلل، کورونه د منګه وران کړل، منګه بیجې کړلو، در په در اصل په پاکستان منډې وهلې، بیرته راغلو چې کوم وخت کې پاچاهي په قرار اصل منګ ولې چې زمونږ بلار خپل وطن ته، چې خپل وطن ته لاړ شو دلته د موږ زندگی معلوم منده. دلته سو کرته په دې کېم کې جنگونه وسلو، خلک مسل پکې، خل شهیدان سل پکې، او د منګه پښتنې چا مونږه کوله نو تو درې ګوس پراته سو په دې کېم کې په دې خیمو کې چې د منګه پښتنې سو کې د منګه سو غوري کني اوري.
دا ساجر ډو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو د جدي د شپږمې په ارتباط اورېدې. څلوېښت کاله مخکې لننه شوروي ځواکونو په افغانستان کې د حفیظ الله امین حکومت ړنګ کړ. وړاندې په خپرونه کې د همدې ورځې په ارتباط یو تفصیلي راپور هم لرو. خوست په هلمند ته مخه کړو. په هلمند کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شوی دی. په دې ولایت کې چې اکثره په جګړو او نشه یي موادو مشهور دی، د حکومت پاسو د کتاب د راټولولو کمپاین ته ګڼو ادارو ټټر وهلی دی. دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې د کتاب راټولولو سرتاسري کمپاین پیل شي. د هلمند د پوهنې ریاست هم غواړي په دې کمپاین کې مرسته وکړي. الیاس ته له هلمند راپور لري.
پټکولو او پاکولو یې زما لاس سپیروسوم. د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست اړوند واړه کتابتون کې پر وډولو کتابونو پریمانه دوړې پرتې دي. پر میز تور پخوانی پروت کمپیوټر یې د برېښنا د نه موجودیت له امله ګل دی. د کتابتون دروازه خلاصه ده، خو دا شیبه یې مسؤول کس نسته. کیدای سي په دې ځای ډیر خلک نه وي خبر، خو په ټولیز ډول په هلمند کې د کتابونو د لوستلو سره علاقه بیخي کمه ده. څه موده وړاندې هم یو شمیر ځوانانو په رضاکارانه ډول د عامو خلکو څخه د هلمند پوهنتون دپاره کتابونه راټولول، خو دا ځل د حکومت لخوا په جبري ډول د عامه کتابتون د غني کولو دپاره په دولتي ادارو فشار اچول سوی دی چې کتابونه ورکړي. د هلمند د والی د اړیکو او معلوماتو مسؤل زاهد اتل وایي د دې ولایت د عامه کتابتون د بډاینې لپاره د باکیفیته او پریمانه کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
د جناب والی صاحب په مشرۍ دا د کتابونو راټولولو کمپاین شروع شوی دی. والی صاحب د ټولو ادارو مسؤلینو همدارنګه د پوهنتونو استادانو او د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو سره جلسې کړې دي او یو کمیټه یې ټاکلې ده چې هغه کمیټه به دغه کتابونه راټولوي. تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم ښه په چټکۍ سره روان دی تر څو وتوانیږو یو غټ ارقام کتابونه راټول کړو او یو غنی کتابتون ترې جوړ کړو تر څو خلک ځینې استفاده وکړي.
د هلمند څخه چې همیشه د جګړو او نشیتو کوب خاص ډول کوکنارو خبرونه ورکول کیږي د کتاب ټولولو د کمپاین خبر ښه زیری دی. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د کتابونو لوستل لکه په نورو شیانو رژدېدل غواړي. کته هم د کتاب د پاره پر هره دولتي اداره دا چول سو کتابونو شمیر او ډول نه دی معلوم خو د هلمند ملي راډیو تلویزیون رئیس د هلمند د ملي راډیو تلویزیون رئیس حیات الله داوري وایي کلونو وړاندې دوی ته په هلمند کې د برېټانیا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې د ټیم لخوا د ماشومانو په برخه کې 8000 جلد ورکول شوي کتابونه هم عامه کتابتون ته سپاري.
تقریبا 8000 جلد کتابونه دي چې هغه د ماشومانو کیسې دي د ماشومان لپاره دي. موږ د جناب والي صاحب او معرف رئیس سره خبرې کړې دي دا کتابونه به دوی ته تسلیم کړو. موږ غوښتنه لرو چې دا په ښوونځي کې ماشومان ته توزیع شي او هغوی ته ورکول شي ځکه ټول د ماشومانو لپاره دي او دا یو وخت زموږ سره په ټیم مرسته کړې وه زموږ په کتابتون کې پراته دي. انشاءالله دا به هم د دغه کمپاین په لړۍ کې دوی ته تسلیم کړو.
ډیر خلک فکر کوي کتاب یوازې د زده کړې په رسمي ادارو له دې جملې ښوونځي پوهنتون او تر دې هم لوړو برخو کې مطالعه کیږي خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي که یو څوک په ورځ کې یو ساعت آزاد مطالعه ته ورکړي په کال کې 1512 کتابونه لوستلی سي. محمد داود شاه سفاری راته وویل د پوهنې ریاست هم د عامه کتابتون لپاره په دې کمپاین کې مرسته کوي. شاغلی سفاری ازادي رادیو ټول کدا هڅه بریالی سو معرف هم د خپل شونځوی د پاره د یو یو کتابتون د جوړولو پلان لري.
یو تعداد زده کوونکي معاصرین هغه دا دي چې د دوی د درسونو اړوان د دوی د معلوماتو اړوان ځینې کتابونه د اړتیا ست د چاغه باید د عامه کتابتون څخه دوی واخلي ځکه همیشه هر کتاب په بازار کې نه پیدا کیږي یا د وی موضوع د لپاره دوی کتاب نشي رانی ولی اقتصادي ستونزې ستدي یا په انټرنیټ کې نشي پیدا کولی نو دا هغه څه دي چې دوی ته د معلوماتو ورته ورکوي خپل د مطالعې فرهنګ رواج کوي چې دا د ټول لپاره ګټوري موضوعات دي. خو یو تعداد داسې کتابونه ممکن موږ په خپل کتابتونو کې ولرو یا معرف ریاست کې ولرو چې هغه د عام خلکو د معلوماتو لپاره وي. موږ به عام کتابتون ته د معرف اړوند چې قوانین دي معلومات دي کتابونه دي غوړ د غمرسته سره تر څو د باندې خلک هم د معرف د کتابو څخه ګټه واخلي په اړه معلومات ترلاسه کړي.
کدی به خو په شار کې دی وغنی او با کیفیته کتابتون شتون مهم دی لبل خو په کتاب دروژدو کسانو موجودیت هم اړین دی. شوونکی او استادان وایي د کتاب لوستلو فرهنګ هغه وخت وده کوي چې خلک له ډیرو نورو اجتماعي ستونزو خلاص وي او په ځوانه طبقه کې د سواد کچه لوړوي. خو په هلمند کې به دا فرهنګ څنګه دود شي چې نه د خلکو اجتماعي ژوند جوړ دی او نه هم په ځوانانو کې د سواد کچه لوړه ده. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
و موریدل چې په هلمند کې د عامه کتابتون لپاره کتابونه راټول شي د جرمنی ژبې یو متل دی وایي هغه څوک چې کتاب لیکي هغه نمري او دا مشهوره مقوله ده چې کتاب موږ ته ډیر څه راکوي خو له موږ څه نه اخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
انصار الله حکیمی د لغمان له الینګار ولسوالي څخه پر استولې سمس کې لیکي چې د خوشی ځای دی چې د پاکستانی روپی یا کلداري د چلند پرځت په مرکز مهترلام کې هم کمپاین پیل شوی دی. تازه خان سمسور له گاونډي ننګرهار بیا دی کې مېدا افغانۍ کمی شوی دی مرکزی حکومت دا سم زر تر سر حل کړي. عبدالرحمن لیکلی دی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کلدارو پرځت مبارزه پیل شوې ده. عبدالعزیز غالب لمرجی ولسوالی د هلمند لیکي افغانستان په مثبت لوري روان شوی دی. جعفری لیکي د اوربند اوازري خدای پاک رښتیا کړی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي تر څو چې افغان حکومت امریکایان او طالبان د سولې مخامخ خبرو ته سره کښې نني ګران ده چې افغانستان ته سوله راشي. دین محمد احمدی له کندهار لیکي د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د شکایتونو په پایلو بدلې شوې دي. او یو بل اوریدونکي عصمت الله افغانیار له هلمند لیکي د جګړې لوی علت د شوروي اتحاد یرغل دی چې 40 کاله مخته پر افغانستان وکړ او د وخت ولسمشر حافظ الله امین وواژه. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت ساروان څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جدید شپږمې په مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویلي دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شي چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووځي. سیمه ایز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل آقا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 11:30 بجې د ماشین آب په سیمه کې طالبانو د دې دوو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې وکړې چې پکې دواړه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي شاوخوا 15 تنه چرسي سوځولي او 15 وسوالو ته مشروب لاړولې ده. د پکتیکا امنیت قمندان نثار احمد عبدالرحیمزی پرون مازیګر رسنیو ته وویل چې د عملیات د خوشامند ولسوالۍ د نظام خېلو په کلي کې د پولیسو او ځانګړي قطعې د چهارشنبه په شپه کړې دي. په قزاقستان کې د بیکیر هوایي شرکت یو الوتکل 15 نیوی سپرلی او 15 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوایي ډګر ته نږدې لیدل ده. د قزاقستان د ملکی هوایي چلن کمیټې ویلي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمیر 8 تنه شوډلی وو. یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په حساب 15 درجې وو د ایران د بوشهر اتمي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړڅولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی دی. او یو سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لور روان دی. دا شمېره د تیر کال په پرتله دوه برابره ډېره شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن د جدې شپه ژمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل 40 کال دی. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد په زرګونو پوځیانو پر افغانستان مستقیم یرغل وکړ. د وخت ولسمشر حافظ الله امین یې وواژه او افغان خاوره یې اشغال کړه. دا چې د 40 کلونو په تیرېدو لا هم په افغانستان د دغه یرغل تاثیرات شته، په دې اړه یو تفصیلي راپور له کابل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د جدي یا مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل ورځ دا له نن نه 40 کاله پخواني کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان يرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نه هکلنه جګړه پایل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاجبیک مانی کې د وخت ولسمشر حافظ الله امین ووجل شو او کارمل د حافظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حافظ الله امین
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له هیواد ووتل، خو د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه يرغل زیږنده ګڼي وایي چې افغانان لا هم درنه بیا پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل
د جدیش پژما ډیر لاسوات په دوستم کال د وخت شوروي اتحاد کله سرو لشکرو په افغانستان باندې يرغل وکړي. رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد او تاریک ورځ و. دا هغه ورځ و چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ و. د تیر اتک په افغانستان کې د ځان سره ډیر زیاتې بدبختۍ وځولې. اما هغه ورځ چې تر اوسه پر همدغه حالات او دغه دوام لري.
دی وای د روان وضعیت نه د وتلو یوازینی حل لاره سولې دي. هسې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندې کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی تلوای که وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو مخ اړوي، دا معنی لري چې دغه ډله د جدي له شپږمې نه د راپیل شوي بحران غځول غواړي. سلویخت کال وړاندې د 1955 لمریز کال د جدي په شپږم نیټه په یو وار د پخواني شوروي اتحاد څه باندې 25,000 پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سنبالو هوایي ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته یې شمېر له 1.5 لک واوښت. دا پوځونه په افغانستان کې له نهه کلن حضور وروسته د 1988 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه نیټه له دې هېواده ایستلو ته اړ کړای شول. خو د څلوېښتو کلونو په تیرېدو لا هم د دغه یرغل په اړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د ثور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمې یرغل ته لار هواره کړي. دی دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ثور د ومې کرغېړنه کودتا چې په شپږم د جدي روسانو ته د یرغل زمینه برابره کړه د افغانستان لپاره یوه توره ورځ وه. همدا لامل و چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هېواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د ووم د ثور د کودتا او د جدي د شپږمې د یرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخواني شوروي اتحاد یرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان و.
پګم دی جدي د شوروي اتحاد لپاره د بدبختۍ ورځ و، نه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وکت ک خپل ځان موړ ک د شوروي نه هر څه ترلاسه کړ او څومره څه لوسه کده لا غي دلته پرې کودل او دوی ابرومند ولیکل ولې خراب دوی سول، دوی بدنام سول، دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو ویشل سه الته جمهوریتونه رامنځته سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکي هم د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ پیل ګڼي وایي چې اوس د دې هېواد اوسیدونکو ته د دې ستونزو نه د وتلو لپاره یووالی پکار دی. د دې ښار دوه اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل
چې بیګام د جدي بدبختي د افغانستان ته شاشي جدي روړی ده چې تر نن تاریخ پر افغانستان نه جوړیږي، وطن نه جوړیږي، هیڅ څه د شاشي جدي نه خطر کنه لري.
بیګام د جدي چې د افغانستان لپاره تر ټولو یو توره او یو خنړې ورځ او د کوم ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شوي د مغه ورځ نه جګړه شروع شوي او تر نن تاریخ پورې زمنګ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ هغه سوې لږ چې شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل نورو هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخلې زمینه برابره کړه. دوی له افغان سیاسینو غوښتنه کوي چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټې اخیستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله ته چې روغ جوړ اوسې، ستاسې د خوشی په هیله د دې اونۍ د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ستاسې ډېر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم پرته له تبصرې درته خبر کړم، ځکه چې د پیغامونو شمېر ډېر دی او غواړم ټولو ته ور ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث ورسره وکړو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خپروم. په سر کې د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ څخه راستولی دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمدزی. حکومت په خوست حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي او د کلدارو بندولو خو داسې نه وي چې دوکانداران یا د هټیو والا ورته ووایي چې دا بندې کړي. دا په دې طریقه بندېږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده. د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده چې ترانسپورټي کار منظم نشي او کلدار کرایه بند نشي او غنو توان وړي هیڅ کله به حکومت کلدار بند نه کی لارې خانه کرایه کلدار د ترانسپورت پورې ټول حکومت غیر حکومت کاریګر سوداګر ټول تړل شوی او دا ایله کو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ایران د تهران د تاجګي نغافسان د توو مې بسم الله الرحمن الرحیم د محمد یم الله علی له کوټو کې د څو له پلمنو په اړه چې تاسو ته د سلامونه ورکړم د روان ډول د جګړې صالح یم دا د خپل فارې دا د ګرو خراب سره کوم د موږ د مسافر په اړه چې د توو په اړه چې په کارو کې ورو یو دا نه خاطر چې د دې څه وکول نه سلام خاطر چې وکول چې د دې څه وکول چې د ریبای څه وکول چې دغه مرغزه د دې دغه د مسافر په نه دي نور خدای دې نه خراب دي لا دې نه مده کوم نه سره کدل لا دې څو خبر ولې خراب دي مده کوم نه سره خالي ته دې په لاس موږ دې مده باندې څه نه کوله دا څه پر دا سره کوم زیر.
سلام علیکم زه ازادي رادیو ټول هم کارام استاد سلامونه وایم د سپټلاند ایلمند خبر کوم زموږ دغه د کوزما او سازانو د پروس سکاله 15 میاشتو ماشينه لا پاتې دی وو دا دغه جا په شری ول نن دې کو سبا دې کو پاتې دي دغه پیغام چې راځه نه شنه کوي صفت الله ما د ایمن ولادت د خدای په امان سلامونه وایم.
یا دې ټول یو دونکو او کار کوونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. پس سلام اخ محمد اکرم یم د بودو د باندې څخه یعنی د شاول کوټ او د شاسطا پر سرحد باندې پراتیل کوشانو غوټ کړی نو موږ د ازادي راډیو صدا خواهش دی چې د دموخ پیغام ټول چارواکو ته ورسی یو مکتب راته جوړ کی یو کلینیک راته جوړ کی شنانو خزي او ماشمان چې ودغه ته بیا یو یاد شاسطا اول سوالی ته د شاول کوټ ډیر مشکل دی ګر مزاحمت طالبان لاري باندې کړی نو یو مکتب یو کلینیک دی خو دا په لحاظ مرغ کړی راته جوړ کړي حکومت می دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کړي دا د یو جوس می دا خواهش دی چې ما پیغام د خمخانه شي.
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبره کوم احمد اسماعیل زوره زمالونه یم ته شیطان محمودین نو کوي چې دا باندې چې زدا غواړم چې دا خلاصي پرونو ورته شکایت وکړي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړه چې دا یو د دې خلاصي او دا د وته وځي نو موږ به وروره تاسو کوم غریبان خلک یو چې نن وروره نو د ترایه په کورو کې راځي یو سلام پر دا خبر راځو چې موږ ستاسو د جګړې برجره وڅې د امر ماش د تیراته راکو وڅې.
السلام علیکم زه محمد بزین زابلین د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. نن یک شنبه زابلین د شهر صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعود حکومت ورزې لاندې وکړي چې دا چې زموږ پرز موږ باندې باندې چې د شپې موږ موږ څښنیان وژنو څښنیان راوژني او موږ بیاي او موږ وژني نو دا دغه زابلیان او د شهر صفا د ولس راغ باید درو نو چارواکو پرې تاسو ورسوي اگر دې رجس قانونونه کوم باید دغه راغ مقابله پرې ورسوي زه تاسو ته غوښتنه لرم چې دا ته د ریپورت او کیسه د شپې بازار کې خبريان نه لري باید ته خبريان سره ولري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
بری السلام علیکم عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې دا مرزادی معیدین د پاره دولت کوم پلان نه لري نو ستاسو د رادیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیدین د پاره هم خدمات وړاندې کی ځکه د مرزادی معیدین تر غیر مرزادی معیدین زیات مظلوم او بیچاره دي نو هیله لرم چې ازادۍ رادیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ رادیو سره سلام دي ما غوښتنه لملي تجار نه دغه ده دوی چې له پاکستان وړ راوړي شپګنی من وړي هغه او بوجه په من باندې راځي دوی شپګنی من کې راځي بس ورور دلته د خلکو سترګې پیو به وی خپل بسرور خور غریب در بدر کړ مال حکومت نه دا پیغام جرات ولا دي بسرور په تجارانو وګرځي او بسرور ټول د جرمیا کې
بس دلته دمون کلی ته خلکو وړه راوړي بس وروره ټول کام دي ټول شپږ نیمه نه دي بس وروره نیمه چې کامي دغه د ما غوښتنه ده نظارت والا دې پې وګرځېږي نور دې په مخه کا.
بله السلام علیکم، زه احمد شاه شاکر له هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د هلمند په ولایت کې د څو اونیو راهیسې چرګې ډېر زیات شوي دي او زیات هېوادوالې قربانیان کړي دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز د شرګال لومړي امنیتي حوزې کې د چرګې له امله دوه کسه زموږ هېوادوال ته شهادت ورسېد او هیله ده چې چارواکي په دې اړه پوره او د هغې اقدامات وکړي. مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه اریا ګل احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ سره مو تاسو ته دا پیغام پریدم. حکومت د خوست او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه هر وخوای چې موږ کلدارې بندو. کلدارې هغه ته بندیږي چې کله ترانسپورټي کاروبار په افغانو شي کنه هیڅ کله به کلداره بند نه شي. د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ ده او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانوسي په امغه ورځ ترانسپورټ په امغه ورځ کلدار بند ده ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم جزاوی زادو اوریدین چې ترڅوم کې تاسو سلام د انتخاباتو کمیشن نه غواړو چې زر تر زر دغه پایلې اعلان کړي او نتایج اعلان کړي. انتخاباتو کمیشن په نړۍ کې ډېر بدې پایلې ولري ځکه چې 2000 کېږي په 2019 کې انتخابات شوي او که دا نوی کال تېرا چې په ټوله نړۍ کې به دې ته خلک ډېر په بد نظر ګوري چې په یو کال کې انتخابات شوي او په بل کال کې اعلان شو نو د انتخاباتو کمیشن نه هیله کوو چې زر تر زر اعلان شي. وسلام.
سلام علیکم ورور، څنګه جوړې؟ په خیر تازه. زه عبدالله شرط کلمن ولایت د لشکرګاه ښار څخه خبره کوم. ورور، د انتخابات اعلان کې دا څنګه پیلې دي ورور؟ چې نه اعلانې ټول کاروبار ولاړ دی ګډه خلک د انتخاباتو ولاړ دي خلک په دغه وخت کې راووتو د چا ګوتې پرې شوې د چا ټلیفون وویسته سو ټکانو په تاونه وداګره دوی حالت پشي سره حملې دي سره کیسه ده. ورور، انتخابات اعلان کې د ولس څه ګناه ده ورور؟ د خدای په خاطر.
وسال عبد الله بغان د کندهار له خاصه فقاری کې کوم محترم څنګه چې د دنیا رواج او رسم او دغه د پارلماني نظامونه دي یا جمهوري نظامونه دي یا شاهي نظامونه دي موږ له حکومتونو خدای اعلان کوي چې موږ د دیموکراسي په مخ د دنیا سره سلسلي او سره وسلسلي نو متاسي په نه خبره ده په ټول دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی دی او وټ په نړۍ کې شروع شوی دی تر یو وخت د دنیا وټونه دې کړی په هر څونه تاسو باندې ملک کې موږ ولې حاله موږ ده چې دې په درې میاشتې په پنځه میاشتې په اته میاشتې په کال یو ورنه دا د دې د دې د دې اوس دا خلک پر دې باندې عقیدونه لري چې بیا برای استعمال کې دغه رایې دي اعلان شي که اعلانېږي هر څوک چې ګټونکی خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کړی څه امریکان خو به نه انتخاب کړی ولې نه اعلانوي خو اعلان دي کړي.
الی السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه و درې چریکه کېږي. دلته هېڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي هغه د هلمند هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا چریک څوک یې نه ګیریږي نه دا وتیږي او من اوسنی کومندانان ناس چې دوه وخت راغلی دي دغه وخت راي څخه دلته نامې زیاته شوې ده چې زیات شوې دي اغلاوې زیات شوې دي نو هیله کوم چې مرکزي چارواکي دې ته توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلام الله علیکم. السلام علیکم.
ورور زما غوښتنې دا وه ورته تقریبا دغه دقه څه کم دقه لکېږي دا برېښنایي تذکیرو شروع شوي دي وروره او دا پنځه میاشتې کېږي په جلآباد کښې شروع شوي دي او حکومت واده کړي چې نن ولایتونو ته غږېږي سبا غږېږي نو زموږ غوښتنه دا وه چې دغه تقریبا د دقه ده پوره شي چې نږدې دقه ده پوره شي دا تذکیرې شروع شوي دي زموږ غوښتنه دا وه چې د تذکیرې تودې لاړې د پراخه شي برېښنایي تذکیرو تودې لاړې او دغه ټوله قرآن برخمن شي انتخابات هم په دې تذکیرو باندې وشي وروره او دغه دېښي تذکیرې دي برېښنایي تذکیرې ډېره مهمه تذکیره ده او د ډېرمه تذکیرې مخنیوی کېږي جان پکې مخنیوی کېږي د ټولو افغانانو ورونو څخه هیله کوم چې د ادبي او اورېدونکي پروګرام ته خپل پیغام ثبت کړي او تذکیرو په باره کښې خپل غږ جوړ کړي دا زمونږ تاسو خپل حق دی او برېښنایي تذکیره به د هر افغان باندې ولري او ادبي راډیو کارکوونکو نه هم هیله لرم چې دا زما غږ ماته لړنپور چارواکو ته ورسېږي بار بار دا زما پیغام نشر کړي نو مخنی صاحب ادبي راډیو زنده باد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
پیغام دا دی السلام علیکم کال مو دې جوړ یې خبره داسې شوې ده چې په هلمند کښې غلاوې بېخي ډېرې شوي دي مخامخ باندې غلاوې دي کوي چورو چپاول دي خلک وژني خلک لوټوي دغه غله چې ټینګ کړي دولت بېرته لکه په پنځو روپو باندې دغه د دوی کار دی دغه یې کسې دي
بله السلام علیکم جماعت ما د زابل ولایت کشمکي ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده موږ د زابل ولایت او د مرکزي ادارې د ټولو چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالۍ چې ده شینکۍ ولسوالۍ د کلات جنوب ختیځ ته شپېته کیلومتره لرې موقعیت لري نو دې ولسوالۍ ته چې کوم سړک کړی د څلوېښت کیلومتره پوغ ده او نورې خام ده موږ د دولت څخه غواړو چې هر کال واده ورکول کېږي چې دا شل کیلومتره سړک موږ درته په خو هسې کوو داسې کوو تر اوسه پورې کوم اقدام نه ور باندې سوی عملي نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شروع شي او چې خلکو ته څه سهولت محولت برابر شي
بله السلام علیکم زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د مهاجر بازار د سیمې څخه ستاسو سره په تماس یم هیله ده چې زما پیغام تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوو موږ ستونزه دغه ده وروره چې دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی دغه تقریبا د ګریش څخه بیا تر دغه د ماجورو تر بازار پورې تقریبا اووه اته ځایه مینو کوڅه کړی دی دغه ترانسپورت والا دغه پیسې زموږ څخه بېخي ډېرې پیسې هم غواړي او دوی دغه سړک یا دې جغل ور واچوي یا دې اوبه شي ور واچوي
السلام علیکم زه زدای رادیو ته یو ښوونکی د خوست ولایت نه دا پیغام ثبتوم چې هر کله کول اخیر شي تاسیس ختم شي بیا وزارت مالیه تاسیس نه لګي ټول ښوونکي ډېر په تکلیف وي ډېر په مشکل وي اوس په خوست ولایت کښې د معارف تاسیس ختم شوی دی او د اقرب معاشونه ریاست معارف نشي لګولی ځکه چې تاسیس نه لري اوس یې د وزارت محترمې مالیه نه موږ دغه خواهش ته دا غوښتنه ده چې تاسو تاسیس ولې نه لګئ ټول کول په موږ معلمي وکړئ 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 تکلیفونه وکړو هر کله چې ژمی شي تاسو تاسیس نه لګئ ټول ژمی دا سوړه دا تکلیف دا قرضونه دا هر ښوونکی ډېر په تکلیف تېر کړي د وزارت مالیه محترم نه موږ کلکه دغه هیله ده چې په خوست ولایت کښې د ریاست معارف د ښوونکو تاسیس ختم شوی دی د عقرب میاشت کښې معاشونه موږ ته نه ورسېږي ځکه چې مصروفیت هم وي ریاست معارف هم وي چې تاسو تاسیس ختم شوی دی نو تاسو تاسیس ولې نه لګئ دا سوړه او دا تکلیف او دا ژمی دا د ښوونکو کم معاش چې په ټول کول معلمي په وکړئ په وکړئ په وکړئ هر کله چې ژمی شي سوړه شي تاسیس ختم شي ماشینه بند شي تاسیس څه مانه خوروی لګئ که نه دلته تاسیس ختم شوی دی وزارت مالیې ته موږ دا پیشنهاد دی چې د اقرب ماشینه ولګېږي تاسیس ختم شوی دی تاسو تاسیس سر ولګئ او بل پیشنهاد یې موږ دغه دی چې ښوونکي دا اوولس اتلس کوله په ډېر کم معاش مې وظیفه وکړه دا معاش وړو ته ورسېږي د کر تریې ته ورسېږي غوړیو ته ورسېږي مریضۍ ته ورسېږي کتیسي ته ورسېږي او په دغه نوي کول کښې موږ د محترم وزارت مالیې او معارفو وغیره منصبینو نه دغه کلکه غوښتنه ده چې د ښوونکو معاش ته د خپلې اندازې لوړ شي ځکه چې اوس خو ښوونکي په خوست کښې ټول بایومیټریک شول او کوم خیالي ښوونکي چې وي هغه غوښتنه بینه لوړ شي که چېرې داسې خیالي ښوونکي وي
هغه پیسې چې په دا ماسک شي کولی شي چې ښوونکو ماسک ده اډکس وي ښوونکو ته تکلیف ده دا به ډېره مننه وي. زه د رادیو ګنده باندې سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي. په دې هیله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. په دې پیغامونو سره د دې خبرونې وخت هم پاتې ورسید او پاتې پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، په غیرو نو مخکې تر دې چې د خدای پامني وکم د خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب به تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زهیر مکلا عقول په حیا کې اوسه سپینس فوګ مې غوندې مدام را ترانا کې اوسه هر فرمایش ته په سر سترګو ما من له ګرانې سلفورې ار دې پرشتہ چرته ولې ګران
اترور بال